پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروانیم د خبرونه د طاهر روشن په تخنیکی همکاری وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واوري: د ملګرو ملتونو لپاره د طالبانو استازی ویل روسیې غوښتي چې د باور لیک ورکولو په کمیټه کې د دوی مرسته وکوي. په هلمند کې د بوسته صدې له څو میاشتو وروسته بیا په کار پیل وکړ.
وړی کې خپل دغه کنجاله د پوسته کې ډېر خرګې استفاده کوي.
یو شمېر افغانان وایي بانکونه د ډالرو پر ځای افغانۍ ورکوي.
چې سل ډالر په مقابل کې افغانۍ تاسو ته درکوي، هغه 275 افغانۍ پورې تاسو ته کمې درکوي.
د طالبانو د واکمنۍ په لومړیو سل ورځو کې د افغانستان اقتصاد په کومه خوا روان دی؟
په اقتصادي لحاظ حوزه ښه نه دی. افغانستان د یو لوی ناورین په درشل کې دی.
د دې او نور موضوعاتو ترڅنګ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام هم لرو. خو تر هر څه وړاندې مو رابولم د دې سات خبرونو ته چې صالح محمد صالح وړاندې کوي.
د مهاجرت نړیوال سازمان وایي چې د ژمي پر مهال بې ځایه سو کسانو ته د مرستو بستې ورکوي. په کندهار کې نشتې مرګ ژوبله اړولې. د بیلاروس او پولینډ پر پوله ایسار پاتې سوي عراقیان نن خپل هیواد ته ستنېږي. د مهاجرت نړیوال سازمان اټکل کوي چې افغانستان شایي له سخت ژمي سره مخامخ سي. دغه ادارې نن په خپل رسمي ټویټر پاڼې کې لیکلي چې خلک به د ژمي پر مهال له داسې سړو سره مخامخ سي چې د هوا درجه به په ځینو سیمو کې تر صفر کښته وي. د دې ادارې په وینا لا هم په زرګونو کورنۍ له خپلو اصلي مینو بې ځایه دي او د سړو پر مهال د خوندیتوب لپاره سرپناه نه لري. د مهاجرت نړیوال سازمان وایي چې دوی هغو کسانو ته چې ډېر اړ دي د ژمي پر مهال د مرستو بیړنۍ بستې ورکوي. په کندهار ښار کې د دوو وسلوالو حمله کوونکو او طالبانو ترمنځ په ډزو کې یو وسلوال وژل شوی او یو ژوندی نیول شوی دی. دغه پیښه دوه ملکیان په دې پیښه کې دوه ملکیان ټپیان شوي هم دي. په کندهار کې د طالبانو یوې مطبوعاتي سرچینې د نوم نه شور په شرط ازادي راډیو ته ویلي چې دا پیښه تیره شپه شاوخوا 9 بجې د لومړۍ حوزې په شهیدانو څلور لارې کې شوې ده. د سرچینې په خبره دوو وسلوالو موټر سایکل سپرو په سیمه کې په ګزمه بوختو طالبانو باندې ډزې وکړې، خو په ځوابي ډزو کې یو بریدګر وژل شوی او یو ژوندی نیول سوی دی. د سرچینې په وینا په دې پیښه کې طالبانو ته کوم زیان نه دی اوښتی او په سیمه کې دوه ملکیان ټپیان سوي دي. تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. د طالبانو حکومت وایي په کابل کې د تیرې یوې اونۍ په جریان کې یو نوي کسان د بیلابیلو جرمونو په تړاو نیول سوي دي. د کابل امنیه قمندانۍ پرون په یوه اعلامیه کې ویلي دغه کسان په کابل ولسوالیو کې نیول سوي چې تحقیقات ورڅخه روان دي. پر افغانستان د طالبانو په بیا واکمنېدو سره د اقتصادي رکود، د بېوزلۍ او بېکارۍ د پراخېدو له کبله د جرمونو اندازه هم زیاته سوې ده. بلخوا د کابل امنیه قمندانۍ وایي چې په اوومه حوزه کې دوې نجونې له انسان تښتونکو ژغورلې دي. د قمندانۍ په یوه ټویټ کې ویلي چې دغه نجونې او موټر چلوونکی د کابل سرای شمالي سیمې څخه تښتول سوي وي. د طالبانو د لیکو د تصفیه کمیسون وایي چې دوی لیکو څخه نږدې 200 نامطلوب کسان استل سوي دي. د اعلان داسې مهال کې چې د طالبانو د سفونو د تصفیه کمیسون مشر مفتي لطیف الله حکیمی پرون په زابل کې د دې کمیسون یوه څانګه پرانیسته. د زابل ولایت مطبوعاتي دفتر په اعلامیه کې ویلي د طالبانو د لیکو د تصفیه لړۍ به تر هغو روانې وي چې مفسد او ناکاره کسان لرې کړای سوي نه وي. افغان شزه شربت ګله چې عکس یې د نېشنل جیوګرافیک مجله کې تر چاپ وروسته نړیوال شهرت موندلی و ایټالیا ته ورسېده. د ایټالیا د صدر اعظم ماریو دراګي دفتر پرون په ویلامیه کې ویل چې هیواد یې ایټالیا ته د شربت ګله لیږدول وروسته له هغې تنظیم کړل چې لومړی هغې په دې برخه کې د همکاري غوښتنه وکړه. شربت ګله وروسته له هغې د شنو سترګو لرونکي افغان کډوالې په توګه په نړیواله سطحه مشهوره سوه چې د امریکا پیژندل سوي عکاس سټیف مکیوري په 1940 میلادي کال کې د پاکستان په یو کم کې د هغې عکس واخیست او عکس یې په نېشنل جیوګرافیک مجله کې چاپ سو. د بیلاروس او پولند په پوله کې ایساره څباندې شپږ سوه عراقیان خپل هیواد ته استول کیږي. دا خبره د عراق او کردستان کورواکي سیمې چارواکو تایید کړې ده. د عراق د بهرنیو چارو وزارت وین احمد الصحاف ویلي چې نن به شپږ سوه اوولس عراقیان په دو الوتنو کې اربیل هوایي ډګر ته ورسیږي. تېره اونۍ هم له بیلاروس څخه سلګونه کسان چې اکثر د کردستان وو په لومړني پرواز کې عراق ته ولېږدول شول. دوی او نورو زرګونو کسانو اروپا ته د تلو په هیله د پولند پولې ته نږدې د بیلاروس په سرحدي سیمو او ځنګلونو کې اړولی دي. مینسک تورن دی چې د منځني ختیځ او افغانستان زرګونه پناه غوښتونکو ته یې لار ورکړې چې د اروپا خاورې ته دننه سي. د بیلاروس دا کار د اروپا د بندیزونو غچ اخیستنه بلل کیږي، هغه تور چې بیلاروس سي چارواکو رد کړی دی. او د جنوبی افریقا ساينس پوهان وایي د کورونا وایرس یو نوې بڼه یې کشف کړې ده چې ډیره ساري ده. د دوی په وینا د دې وایرس خوځښت دومره چټک دی چې ممکن له کورونا ضد واکسین څخه ځان بچ وساتلی سي. د روغتیا نړیوال سازمان چې د کورونا وایرس دغه نوې بڼه څاري نن یوه اضطراري غونډه کوي چې دا وڅېړي دا وایرس د دې وایرس دا بڼه د کورونا وبا او واکسین لپاره څه مفهوم لري.
خبرونه مولا آزادی رادیو واوریدل. دا خبرونه او نور موضوعات د آزادی رادیو په ویب پاڼه کې لوستلای هم شي. azadiradio.com زموږ د ویب پاڼه پته ده. د ملګرو ملتونو لپاره د طالبانو استازي وای دوی تمل لري چې روسیا د ملګرو ملتونو د باور لیک ورکولو په کمیټې کې له دوی سره مرسته وکړي. ښاغلی شاهین له تاسو خبري اژان سره په مرکه کې ویلي د غشانې په بهر کې د افغانستان د سفارتونو او افغان ډیپلوماټانو پر وضعیت هم خبرې کړې دي. د ازادي رادیو همکار مو اکرام الله اکرام هم دا شیبه د ټلیفون له لارې راسره دی. د دې موضوع نور تفصیل ده ورو مهرباني کوي.
سروان په ملګرو ملتونو کې د طالبانو د دایمي استازي څوکۍ ته نوماند او په دوحه کې د دغه ډلې د سولې د مرکچي پلاوي غړي سهیل شاهین ویلي دي چې دوی نه غواړي چې په بهر کې افغان سفارتونه وتړي، خو د دې په وینا باندې چې خای یو شمیر افغان ډیپلوماټان له یو سفارت بل ته بدل را بدل کړی شي. دوی ویلي دي چې ټول افغان ډیپلوماټانو ته د کار د دوام ډاډ ورکړل شوی دی د طالبانو لورې نه، خو دغه افغان ډیپلوماټان باید د نوي حکومت یعنی د طالبانو د حکومت لپاره کار وکړي. خاغلی شاهین له تاس خبري اژان سره په دې ځانګړي مرکه کې دا هم ویلي دي چې افغان ډیپلوماټان د دوی له قواعدو نه سرغړونه وکړي نو دا به د دوی ګناوي او خیبیا دند له لاس ورکړي. خو په دې مرکه کې د دغه قواعدو په اړه باندې سند ویلي. دغه شان خاغلی شاهین لټاس خبري ځان سره دا هم ویلي دي چې دوی تمل لري چې روسیا به د ملګرو ملتونو د باور لیک د ورکولو په کمیټه کې له دوی سره مرسته وکړي. سروان صاحب پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ رئیس په ملګرو ملتونو کې د افغانستان څوکۍ چې لا هم تشه ده او لا هم سهیل شاهین ته اجازه نه ورکړل شوی چې دغه خپل کار ته دوام ورکړي. په ورته وخت کې افغان طالبانو ویلي دي چې تیرش په د بهرنۍ چارو د وزیر امیر خان متقی په مشوره باندې یو جیکوډه پلاوی دوه ته رسیدل دی او هلته بل امریکایي او اروپאי چارواکو سره په بیلابیلو موضوعاتو باندې خبري وکړي. د طالبانو د بهرنۍ چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی په خپل ټویټر پاڼه باندې لیکلي دي چې په دې کتنه کې به د افغانستان د کنګل شوی او شتمنۍ پاړه باندې هم خبرې کیږي. د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت هم دا منلې ده چې د افغانستان لپاره ځانګړی استازي ټام ویست پراتون کې ونه کې چې سبب اپیل کیږي په دوحه کې بل طالبانو سره وګوري او خبرې اترې به وکړي، خو دقیق نه دی ویل شوی چې دا خبرې به کله پیل کیږي، سبا او قبل اورز. یاد وزارت د دې کتنې د اجنډا مهم ټکی یاد کړی دی چې د افغانستان د کنګل شوی شتمنیو د آزادولو پاړې دی په دې خب نقطو کې سندې ویل دي. خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان وایي چې په دې موضوع سربېره به پر سیاسي مسایلو، بشري مرستو، معرف، روغتي، امنیت او د سفارتونو بیا پرانستلو او نورو مسایلو باندې هم خبرې کیږي. خاغلی بلخی دا هم ویل دي چې د طالبانو په دې پلاوي کې د معرف، عام روغتي، مالی، امنیتی وزارتونه او د افغانستان بانک چارواکي او استاد شامل دي.
ډیره زیاته مننه په راپور کې مو واوریدل چې د ملګرو ملتو لپاره د طالبانو استازي وایي دوی تمه لري چې روسیا د ملګرو ملتو د باور لیک ورکولو په کمیټه کې ورسره مرسته وکړي. طالبانو سهیل شاهین د ملګرو لپاره په ملګرو ملتو کې د ځان له لوري استازي ټاکلې دي، خو ملګرو ملتو تر اوسه پورې د طالبانو استازي د افغانستان د استازي په توګه یا د دایمي استازي په توګه نه دی منلی. همدغه راز د نړۍ هیڅ سفارت هم تر اوسه پورې طالبانو ته نه دی سپارل شوی، ځکه چې د نړۍ هیوادونو د طالبانو حکومت تر اوسه پورې په رسمیت نه دی پیژندلی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
یو شمیر افغانان وایي بانکونو کې ډالري حساب لري، خو بانکونه پر ځای افغانۍ ورکوي او هغه هم له بازاره په ټیټه بیه. دوی ادعا کوي چې بانک په هر ډالر کې 4 یا 5 افغانۍ کمی ورکوي، چې د دوی په وینا دا ښکاره غلا ده. د بانکونو مسؤلان بیا څه ځواب ورته لري؟ تفصیل په دې راپور کې واوري.
د کابل ښار یو اوسیدونکی چې دی وینړیوالې ادارې کارکونکو هم دی او په ډالرو معاش اخلي، ازادي رادیو سره خبرو کې وویل چې اوس اړ دی خپل پیسې په افغاني او بانک نه ترلاسه کړي. دا چې نو غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل سي، وایي هر ځل یې چې له بانک نه پیسې ایستلې دي تر 500 افغانۍ زیان کړای او د ډالرو تبادله ورته په افغاني د بازار د بای په پرتله 15 افغاني ښکته شوې ده.
ډالر په ځای ورته افغانۍ ورکي، هغه کې سودوي تبادله کوي د نظر د بازار ته، هلته د دې تبادلې کې تفاوت راځي، خلک پکې زیان کوي. یا دغسې د غټو ډالرو په ځای د غټو نوټونو په ځای چې 100 ډالري دي، د هغو په ځای مایده نوټونه یا واړه نوټونه ورکوي، دا هم په بازار کې په تفاوت سره اخیستل کیږي. دا بل زیان داسې خپلو مشتریانو ته دوی اړوي.
عبدالله احمد زای د کابل ښار بل اوسیدونکی دی، دای هم ورته شکایت لري. ښاغلی احمد زای وای لای ولوري دوی له بانک د ټولو پیسو د ایستلو اجازه نه لري او له بل خوا د بانکونو دغه ډول چلند خلک پر دوی بے باور کړی دي.
اته بانکونه چې 100 ډالر په مقابل کې افغاني تاسو ته درکوي، هغه 275 افغاني پورې تاسو ته کم درکې د باندې بازار د ورځې د نرخ په مطابق باندې کومګه دا وګور. دا یو ستونزه بیا مراجعینو ته چې دوی بیا نس کل په بانکونو باندې اعتماد نه کړل، دلته بیا د بانکونو سیستم به یو نو سقوط سره مخامخ شي. که چیرته دا سلسله د روانې، ځکه بانک ستا پیسې ساتي، ستا لپاره هغه مقدار بیرته
و مغختل په دې اړه د مرکزی بانک او د طالبانو د وایندویانو نظر هم واخلو، خو هڅې مو بریالۍ نسوي. خو په هرات ولایت کې د عزیزی بانک یو مسول ازادي رادیو ته په خبرو کې د پیرودونکو د اداره دوي او وایي چې د بازار د بایو په پرتله په بانکونو کې تبادله په هر ډالر کې له 500 تر 600 پولو په توپیر سره کیږي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنې دوه وروسته له بانکونو د پیسو پر ایستلو ځینې محدودیتونه ولګیدل او هر کس په ونی کې وازې د 100,000 افغانۍ او یا هم د 200 ډالرو د ایستلو اجازه درلوده، چې دا اندازه تومو د مخکې د تنخوا اخستونکو کسانو لپاره دوه چنده سو. د طالبانو له واکمنې دو او د امریکا له لوري د افغانستان د مرکزی بانک د 9 میلیارډ زیرمې له کنګلې دو وروسته د دغه هیواد په بانکي سیستم کې ستونزې ډېرې سوې دي. ملګرو ملتونو دې ته په اشاره چې افغانستان کې بانکي سیستم د رنګېدو په درشل کې دی، د راتلونکو ناوړه پایلو په اړه خبرداري ورکړای، خو طالبانو ویلي چې لاملونه یې تثبیت کړي او ضربا د مسایل عادي حالت تر وګرځوي. د دې سره د بخښنې نړیوال سازمان هم پرون سه شنبه په یو خبر پاڼه کې له نړیوال ټولنې غوښتي چې پر افغانستان د بندیزونه زر تر زره کم کړي. دغه سازمان په خپل خبر پاڼه کې ویلي چې د بهرنیو مرستو درېدل، د افغانستان د پیسو کنګل کول او پر طالبانو د نړیوالو بندیزونه د دې لامل ګرځېدلی چې افغانستان له اقتصادي کړکېچ سره مخ سي، چې د ستونزې د روغتیايي خدماتونو وړاندې کولو، خوراکي توکو او ځینو نور خدماتونو ته د خلکو د لاسرسي مخه ډب کړې ده.
د بوست صدی مسؤلان وایي سشکال د بوست صدی فابریکه به د 2.5 میلیون افغانۍ په ارزښت له بزګرانو څخه تر 4,000 ټنه پنبه له کروندګرو وپیري. هلمندي کروندګر وایي کچېری حکومت د فابریکې ته پاملرنه لا نور هم زیاته کړي، نو لوی خو به د بزګرو اقتصاد لوړ شي او لبل خو به د بزګرانو لپاره د حلال روزی لار هوار شي.
ترمیاشت زندروست یو ځل بیا په هلمند کې د بوس تصدی یا فابریکې خپل فعالیت بیا پیل کړی او مسولینو یې له کروندګرو څخه د خامو مالوچو د پیرولو چاري پیل کړی.
او دا څنګه چې واز زه خوشاله يم چې دا زما د پاره
په هلمند کې د بوس تصدی لپاره د طالبانو لوري ټاکل سوی مشر حافظ ارشاد وای د بوس تصدی د فابریکې د بیرته فعالیت څخه هدف د پومبي کاروبار او کرکیلې ته بیا واده ورکول دي او خلکو ته د کار زمینه برابرول دي.
اول مطلب مو دا دی چې دا مسلمانان د وطن خلک ډېر ستړي دي، دا ولس موږ سره وساسي تقریبا موږ د غوړي او د کنجاره او صابون او دا شان چې دي دغه مو تر نور خلکو ډېر په نخ کښته دي.
د بوس تصدی دغه فابریکا د ډېر زره ټنه مالوچو د پروسس وړتیا لري چې د تیر جمهوری نظام پر مهال په 1999 کال کې دغه مهال د دولت له لوري یو ځل بیا ترمیم سوه او کارت آماده سوه چې په دې وروستیو کې یو ځل بیا د نامنیو او د طالبانو د حکومت پر اتاک سره بند سوی وه. د افغانستان د مالی وزارت چارواکي وایي سږ کال د بوس تصدی یا فابریکا 216 میلیون افغانۍ بودیجه لري چې له بزګرانو څخه به تر 4000 ټنه پورې خام پنبه وپیري. د هلمند د بوس تصدی فابریکا 35 کال وړاندې د علي حضرت محمد ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال جوړه سوی د پومبې د مالوچو ترڅنګ غوړي، صابون، کنجوره او پوستکي تولیدوي. د بوس تصدی د فابریکا د افغانستان په جنوب کې د تر ټولو ستر زراعتي ولایت هلمند کې شتون لري چې د زیات شمیر خلکو اقتصاد یې د کرنې او مالداري سره تړلی دی چې د یادې فابریکې په پاله کېدو سره د بزګرانو او خلکو د خپل اقتصاد د ودې او د غوړېدو لپاره هیلې هم راټوکېدلې دي. هلمندي کروندګر د بوس تصدی د بیا پاله کېدو له اقدام څخه خوښ دي او غوښتنه کوي چې یادې فابریکې ته توجه لا نوره هم زیاته سي. د هلمند دو بزګرانو نظر محمد او جاوید چې د بوس تصدی ته خام مالو چراوړي داسې وویل
پومبه مې راوړي د لوی درمشان موږ د نن خوشاله چې شروع سي موږ ته خوشاله دي ولې د دې ډېر خلک استفاده کوي غوړي کې پندغه کنجاله ده پوسته کې دي د دې ډېر خلک استفاده کوي موږ په دا خوشاله یو چې دا ده چلاله سي.
ولا شش کال د پمبو نرخونه تر تیر کلو ښه دي. هغه په دې مورد ښه دي چې په خوا به مثال یوازې فابریکې خریداري کوله، اوس موږ چې داخل په افغانستان کې د کندهار ولایت ډېره خریداري کوي، هلته شخصي فابریکې جوړې شوي دي، نو په دغه مورد باندې دغه نرخونه انشاءالله اوس تر پخوا ډېر ښه دي.
د معلوماتو پر اساس په لومړي کلونو کې د علي حضرت محمد ظاهر شاه په وخت کې کله چې د بوس په نوم دی تصدی یا فابریکې په لومړي ځل په فعالیت پیل وکړ نږدې 2000 کسانو په کې کار کوي او تولیدات یې ګڼو اسي هیوادونو ته انتقالېدل، خو د دې تصدی د کارکونکو شمیر اوس مهال 114 تنه دی.
تازه، دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
د طالبانو د وخت رسیدو د سلو رسول پر کېدو سره ملګرو ملتو خبرداري ورکړ چې د افغانستان مالی سیستم ممکن په څو میاشتو کې وپاشل شي، ځکه چې خلک به د خپلو پورونو د ورکولو توان نه لري. د اگست په 15مه طالبانو له وخت رسیدو سره سم د څو اونیو لپاره بانکونه بند کړل. امریکا د افغانستان بانک شاوخوا 9.5 میلیارد ډالر شتمني کنګل کړه. د افغانستان بانکونه تقریبا دیوالیه شوي، کاروبار سوړ شوی، د جنسونو بیې لوړې شوي او د ډالر په وړاندې د افغانۍ ارزښت ټیټ شوی دی. خو هم طالبان او هم سوداګر وای په ګمرکونو کې فساد کم شوی او په لارو کې اخازې چې د سوداګرو کاروبار ته جدي ستونزې پېښولې ختم شي دي. د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت پرستیال او ویان زبیح الله مجاهد وای
هیواد په سر اثر کې د لومړي ځل لپاره د سه هیوادوالو تجارانو د اموالو انتقالون کې هغه د هیواد له بلخ ولایت نه تر کندهار له هرات تر ننګرهار آزادانه تګ راتګ په شپه ورځ کې چاته هیڅ نو اثر خوګي واخازي او زورونه نسته. دا ډیر لوی هدف و دی خلکو لپاره د دې معلومات کې چې څوک په دې لارو کې ستونزو سره مخ شي کړهونه لیدلی وو او دا ډیر لوی لاسته راوړنه ده.
د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام بیا یو ان ډی پی د افغانستان د اقتصاد په اړه په خپل وروستي درې مخیز راپور کې د افغانستان د بانکي سیستم د سقوط او په ټولنه د هغه د خورا ستر منفي اغیز د احتمال اټکل کړی دی. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د مشرتابه پلاوی خړی آزرخ شافیزی بانکي سیستم ته خطر لدی درکه جدي ګڼي چې پر بانکونو د افغانانو اعتماد کم شوی.
په اقتصادي لحاظ اوضاع ښه نه دی، مخکې تر بدلون څخه هم اقتصاد د افغانستان کړکیچن و او اعتماد پر بانکونو باندې هم لږ شوی و. ولې بدلون سره نه یوازې مشکلات رفع نه شو بلکې مشکلات مضاعف شو. اوس مهال د بین المللي ناظرینو په قول افغانستان د یو لوی ناورین په درشل کې دی. بانکي سیستم د افغانستان ډیر سخت مشکلات سره مخامخ دی، که چیرې ورته چاره ونه سنجول شي او بیرنۍ اقدامات ونه شي د دې احتمال شته چې د سیستم د بانکي چې د مدرن اقتصاد لپاره ډیر اهمیت لري په ټپ ودریږي. د خلکو اعتماد پر بانک ډیر لږ شوی دی، خلک خپل پیسې بانک ته نه سپاري او حتی غزیر می چې دوی درلودلی هلته او امانات و با مفاد یا بی مفاد د خپل امانات بیرته غواړي. او یو علت دغه دی چې مرکزی بانک پس له بدلون چې دا تاریخ د طالبان راغلل دوی یو دستور ورکه چې هغه شخصي حسابونو څخه څوک په اونۍ کې تر 200 امریکایي ډالر څخه زیات پیسې نشي ایستلی او شرکتونه هم نشي کولای چې کچیرې هر عمر چې پیسې ولري دا د 15% څخه زیات پیسې په یو وار کې نشي ایستلی. دا موضوع بې باوري په بانکونو باندې ډیر زیات کړل.
خو د اعتماد د بیرته ترلاسه کولو لپاره د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام د یو پلان وړاندیز کوي چې پکې امانت لرونکو ته د تضمین او بیمې ورکول هم شامل دي. د طالبانو د حکومت د مالیه وزارت د عمومي عوایدو مشر میراج محمد میراج تیرونی وویل چې طالبانو په خپلو اته اویا کاري ورځو کې شپږ ویشت اشاریه 915 میلیارد افغانۍ عاید ټول کړی دی. د طالبانو د حکومت ویندوی ښاغلی مجاهد هم د عوایدو ټولېدو ته به اشاره وایي.
په لومړي ځل په کامل معنا ټولېږي او ملي بودیجې ته ځي، چې په دومره مسؤلیت او امانتداري سره په خوا کې نه تلل، د غلا کېدې چور کېدې د زورواکانو او ځینو هغو کړیو له خاصې مافیایي وي او په مالي برخو کې مسلط و. زمینه مسایل د سیمه امنیت تامین ده، د پانګونې لپاره هیوادونو سره تماسونه نیولي دي، پانګونې د ظرفیت د ایجاد لپاره او لوی پروژې په هیواد کې پخوا لا په پلان کې وي خو په نمایشي توګه باندې د موضوع استفاده کړې اوس په عملي ګامونه اخیستل کېږي. ناستې پاستې شوي د ټاپي لویه پروژه، د مس عینک پروژه، کاسازر پروژه، د ټاپ پروژه، همداسې د ریل پټلۍ د غځولو څو پروژې.
مجاهد په عین حال کې په اقتصاد کې ستونزې مني خو وایي چې دا ستونزې له یوې خوا له تیر حکومت څخه ورپاتې دي او له بلې خوا بهرني عوامل لري. د په بهرنیو عواملو کې د امریکا له لوري د افغانستان بانک د شتمنیو کنګل کېدا، په نړۍ کې د جنسونو او په چیره بیا د تیلو د بیې لوړېدا او د کرونا وباله کبله د افغانستان او درستې نړۍ پر اقتصاد د ناوړه اغیز یادونه وکړه. په لندن کې میشت سیاسي اقتصاد افغان متخصص دریا خان بهیر دا تاییدوي چې په افغانستان کې اقتصادي ستونزې د طالبانو تر وخت رسیدو مخکې پیل شوې وي، خو د طالبانو له وخت رسیدو سره اوج ته ورسېدي.
د افغانستان اقتصادي وضعیت متاسفانه د جمهوریت نظام د وروستۍ میاشتو څخه مخ په خرابېدو ځکه چې د بودیجې زیاته برخه په نظامی وسایلو او تجهیزاتو مصرف دله او بلبل خو کومکونه یو مختار مرستې بهرنۍ مرستې یو مقدار را کمې شوې خو د تحولاتو را تک سره او د طالبانو د رژیم د را تک سره دغه اقتصادي بحران لا پیشرفت وکړه او ستونزې زیاتې شوې د افغانستان پیسې په بهرنۍ بانکو کې کنګل شوې د افغانستان بانکي ارتباطات د نورې نړۍ سره په ټپه ودرېدل د افغانستان تجارت خراب شو د افغانستان ترانزیتي لارې وتړل شوې د افغانستان صادرات او واردات دواړه ستونزو سره مواجه شول او له بلې خوا د افغانۍ ارزښت مخ په راټیټېدو شو
د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي په افغانستان کې 13 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري د دې کمیټې په وینا د افغانستان د روان بحران د حل یو لار دار چې په کلیوالي سیمو کې د معیشت بنسټونه وشغورل شي د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونو د مشرتابه پلاوی غړی شغله حافظی له بحران څخه د افغانستان د خلاصون لپاره سیاسي مشروعیت مهم بولی
د دغه ناورین د ختمول لپاره چې په خپل سیاسي منشأ لري یعنی زموږ اقتصادي حالت کچيري سیاسي منفي اغیزه قربان نه وي په بل قوتوګه ډیر امکانات لري د مثال په توګه مر ډیر معدن لرو اما متاسفانه تر څو چې یو مشروع منلسوي حکومت چې نړیوال ارزښتونو سره برابر عمل وکړي نه اقتصادي ودی ممکن نه دی پنګونه کلکی سره مخامخ کیږي نړیوال بانک ورسره موافقه نه کوي IMF ورسره موافقه نه کوي او دا نړیوال پنګوال هم زړه نشه کوي چې دلته په افغانستان کې په داسې حالات کې چې سیاسي بستر ورته برابر نه دي پنګونه وکړي د نجات چاپی یا کلی د سیاسي مثبت بدلون په لاس کې ده نو هلمند یو چې زموږ سیاسيون خلکو ته وګوري د خلکو مجبوریتونو ته وګوري د افغانستان اقتصادي وجړتیات او ګوري او یو معقول او د منلو وړ سیاست ورکی ترسو دنیا د افغانستان سره مرستې برته پیل کی
شغله حافظی وای سل ورځې کې چې نوی حکومت مامورینو ته معاش نه ورکړي د افغانستان دولت له نظامیانو پرته کابو یو میلیون کسانه ته معاش ورکوي د دوی چینو د چیر حکومت په ورستو یو دوه میاشتو کې هم معاش نه دی اخیستی د معاش نه ورکولو د بازار رونق لمن زوړی کله چې خلک پیرود وس و نه لري اقتصاد په ټپه دی شي د یو ان ډی پی په راپور کې راغلی چې که وضعیت په اوسنی ډول دوام وکوي د سش کال تر پایه پورې به د افغانستان بانکونه په سلو کې څلوېش امانتونه له لاسه ورکړي د ملګرو ملتونو د پراختیا پروګرام د افغانستان رئیس عبدالله دارداری رویټرز خبري آژانس ته په مرکه کې ویلي افغانستان ته پکار ده چې داسې بانکي سیستم جوړ کړي چې په هغه کې د طالبانو اغیز ته اړتیا نه وي
ستاسو له پیغامونو
اندرا غایم د ټلیفون پر سره د ټلیفون پر کرشه هم د هلمند سره ورجان از مر پیغام دار دی چې زموږ مشکلات نن دغه نه درسي وي دي چې دلته امارات تا دي کمین سوي دي مرشت دلته خرګو ته دا ټول ارمن کړی چې ور کړی دي خو موږ ته قران ته موږ په د بل پر مزه کې پراتی د خدای په قران کې د ماشان په دوري فشاریا نه نن موږ ته دار سچ دي څو چاته ور څو چاته و جاړو راځي پر موږ شیطان ګرځي هغه خرګو ته پښتنه کوي چې هغه هغه من ځکوانا او خرګو ته وکړي د خدای رو دي موږ پاتې دا نور کورونه مسلمانان پاتې دي او موږ ته نه راغلي ولی دا څنګه پلان دي خدای دې تاسو ورته کور ته کور وګرځي مسلمانان درې بدل دي زه په خپل کسب په خدای کې په دغه اته نشه باندې یا غوډی لرم یا بل لرم یا بل لرم دا موږ چیرې ولر پر چا باندې وځو د خدای دې
زمانو کا سم خان او سنگرار ولایت فاملی له مو اړیکې نیولې دا دغه زمون 15 کال کیږي چې وسی ګونه را سرچا مرسته کړی او نه شیم نه دي کې بس څه نمبره کې پراته یو خیمه درولې هغه او علي دغه د لګي دوه خیمه را کړی هغه مرسته شوی دي ما ازادي راډیو کارکونکو نه دغه بیل د هغه زمون چارواکو ته ورسې مننه
عبدالعظیم از کندهار ولایت څخه خبرې کوم. د نړیوال خوړو سازمان پروګرام د شکایتو لمبارې بندې دغه لمبارې تخلاص کې او بل مخکې به مست د ډبلیو پی د نړۍ خوړو سازمان پروګرام به مخکې به کارتونه راکړه مست هغه به نقدې پیسې وې نو به موږ هر ضرورت چې به مو درلودې هغه به مو راپکوئ. اوس چې بیا په دا حکومت کې دې کارتونه راکړي چې ورسو د کمپیات ته وړه یوه یوه بوجۍ وړه راکړي دوه واره یوه یوه بوجۍ وړه راکړې ده بس خلاص هغه هم کیفیت نه لري.